په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو دی خبري خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وای په تیرې یوه میاشت کې د 1000 تبروشي یګانو په وړاندې تاریخوالی زیاتو. یو نمنن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې تیره میاشت په کابل، بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیعه ګانو بریدونه شوي. په افغانستان کې پر شیعه مذهب وروستی برید تیرې جمعې په ورځ په هرات کې وشو چې د دو دینی عالمانو په ګډون شپږ تنه پکې ووژل شول. یو نامه د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او د شویو پیښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ سره د مخامخ کسانو د خوندیتوب د ډېرېدو غوښتنه یې کړې ده. پر شیعه مذهب د شیعه د شویو اکثره بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی، خو په هرات کې د وروستي برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف یې ورکړی دی. دې وزارت نن دوشنبه په یوه بیان کې ویلي د پلازمېنې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. په بیان کې زیاته شوې چې استرالیایي اتباع په افغانستان کې د تښتونې او توقیف له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې د ګواښونو دغه راپورونه یې څنګه ترلاسه کړي، خو خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د تاجکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر امام رحمان د نړیوال بانک له مشر اجی بنګا سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده د برېښنا د لوړ ولتاژ لرونکي کاسا زر پروژې چارې بیرته پیل شي. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې چې په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د 28م کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه، ولسمشر رحمان ټینګار وکړ چې دغه سترې پروژې چې د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا د انرژي مارکیټ له جنوبي آسیا سره نښلول کېږي کار باید له سره پیل شي. د راپور له مخې د دغه پروژې په عمل کېدو سره به له قرغیزستان او تاجکستان څخه 1300 میګاواټه برېښنا افغانستان او پاکستان ته لېږدول کېږي. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له مهمو تمویلوونکو ګڼل کېږي، د تیر کال په دوبی کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر پروژې په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. پاکستاني چارواکي وایي پولیسو په ګلګت کې پر یو بس د وروستي برید په تړاو ولس مشکوک کسان نیولی دي. په دغه برید کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د شمالي ګلګت بلستان د سیمې د پولیسو مشر شاه ولي خان وویل امنیتي ځواکونو په سیمه کې چې دغه پیښه شوې پر یو شمېر ځایونو عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې دغه کسان ونیول شول چې اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. هغه همدارنګه وویل چې د دې پیښې یو بل سخت ټپي په روغتون کې ساور کړه او د مړو شمېر لسو ته ورسېد. پر دغه بس چې سپرلی له ګلګت څخه د راولپنډۍ ښار ته لېږدولې ډزې وشو چې چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړه او له یوې لارې سره یې ټکر وکړ او اور یې واخیست. د دواړو موټرو چلوونکي ځای پر ځای مړه شول. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د اسرائیل پاوس په غزه کې د خان یونس له ښارګوټي د خلکو د وتلو لپاره غوښتنه بیا تکرار کړه. په دې ښارګوټي کې چې په غزه کې د اسرائیل د جګړې له پیل رئیس څو اونیو کې په لسګونو زره بې ځایه شوو فلسطینیانو پناه اخیستې، خلکو ته یې د وتلو خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات او هوایي بریدونه زیات کړي دي. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات د یوه ورځني اوربند له پای ته رسېدو وروسته پراخوي چې هدف یې د سخت دریځې حماس ډلې له منځه وړل ښودل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني، پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په پراخ برید سره دغه جګړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي پیل کړه. د دغه جګړې په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي او د محاصره شوي غزې د شاوخوا 2.3 میلیون نفوسو 2/3 برخه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې په ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبره کوي.
یوه اونۍ هم نه کېږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته یې ولېږه. دې ته ورته ډېرې ستونزې لرو.
د افغان کډوالو په اړه د ایراني چارواکو د نوي اقدام په باب مو د سیاسي چارو له یوه شړونکي سره مرکه کړې ده.
فکر کوم دا په خپل ذات کې بل ډول فشار راوستل دي په اوسنی حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي.
په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په اړه چې امریکا ته په هغه هیواد کې د تلو انتظار باسي، اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي پلاوي له سفره مو خبرو. دا به هم واورئ چې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د برېښنا د پارچاوۍ له ډېرېدو شکایت کوي، او د کندهار اوسیدونکي بیا وایي سره له دې چې درې ډالره ارزښت د افغانۍ په وړاندې راټیټ شوی خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې دي.
ډالر چې پهغه اچاو همشان په هغه کمه چې اوس ساتش پېتو ته راغلي دي همشان دغسې ګران دي، غوړي، لوبیا، چای، بره، هر څه.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث هم هیروي. ایران شپاړسو ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولی دي. د ایران اسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دې ولایتونو کې ژوند او کاروبار وکړي. اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي وروستیو کې هلته ژوند سخت شوی دی. جزئیات د امید زهیر مل راپور کوي.
د ایران ملي امنیت شورا شپاړس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندې له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویا، بویراحمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او رستر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیسه په ټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندېښمنون کيده. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نسی، هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسان اسپان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نخودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
یو اونۍ هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته یې ولیږه. دې ته ورته ډیرې ستونزې
لرو.
د یادونې ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدي په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلي وو د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو حکومت پرې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت غوښتی. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال میشتي چې له نیمه زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
و مردل چې د راپورونو له مخې په ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبره کوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان ګاونډي پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او له هغه هیواد د افغان کډوالو د استنولو د ایستلو لړۍ تیزه کړي په دې وروستیو کې. ایران هم که چیرې دغه اقدام په 14 ولایتونو کې عملي کړي او افغانان پرې نږدي چې هلته ژوند وکړي او کاروبار وکړي، دی د ایران دغه اقدام څه ډول ارزوي؟
په ټوله کې خو دا د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې ده او بیا په ځانګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده او یعنی د لنډې مودې دي، اکثره له ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قوانینو په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه زه فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دي هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي، چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کېږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي او تر څو چې وشي کولای دا هغې نورو چټکو پروګرامونو مخنیوی وشي.
بله ساده صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ په وروستیو کې یو لوړ پوړی پلاوی هم ایران ته تللی و او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او دغه راز ځینو نورو په اړه خبرې کړې وې، او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره وروسته څرګندونو کې چې دوی وویلې. د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې، یعنې هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوطې نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې له یوې خوا چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای که چېرته دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه وای اضافه شوی. او له بل خوا نه هغه کوم ادعاوي چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د سره په ټکر کې دي. یعنی دوی خپل هغه اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د عمد انساني قوانینو سره په ټکر کې او عمد اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی. نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په دې چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به پخو یو ورځ خیر ودرېږي. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا د داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت جنګ کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس له کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه سي ده، بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوئ چې د دواړو ګاونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کومه همغږي وي چې دغسې ورته اقدامات کوي، فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنونو خو همداسې ښکاري، ځکه چې په هم زمانه وخت کې یعنی کله چې پاکستان او هغه یو موقت صدر اعظم داسې تصمیم نیسي چې هغه خپله د اجرایي صلاحیتونو اصلا صلاحیت نه لري، لیکن داسې باید سړی ووایي چې دکې یو د دوی ترمنځ یا منطقوي استمیز یو توافق شوی ده، او دا دې ته ورخطا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هیوادونه ترلاسه کړي. او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې د پروژې په یو خنډ پیدا شي. بغیر د هغې خو دوی ډېر کوشش وکړو چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلې ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي، خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي. او دوی ته هم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا په ویره کېږي هم نه ده.
د سیاسي چارو له شنونکي سره ذکر شاه سادات سره د ایران د وروستي اقدام په باب مرکه وچه یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې ایران په شپاړسو ولایتونو کې افغانان نه پرېږدي چې ووسي یا کار وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکی نن اسلام آباد ته رسیږي چې په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د هغو افغان کډوالو په اړه چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې ده له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله به په پاکستان کې له حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو له استازو سره د دغو افغانانو په باب خبرې وکړي چې د امریکا ته د تلو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. نور خالد امید زهیر مل په رپورټ کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په لومړۍ نیټه یو اعلامیه کې لیکلي، اغلې نویس به د ډسمبر تر اوومې نیټې په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو اساسو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې اعلامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د ویستو لړۍ پیل کړې، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیې لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واټس اپ یو شمېره هم اعلان کړې او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت شي د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمېره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. خای همدې اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړی. پاکستان د اکتوبر میاشتې له پایله په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د ویستو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې د څلور لکو زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانډ لیکلي، د ډسمبر په منیټه باندې افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړی او ورپسې به د ډسمبر په 9 باندې د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرسیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون وروستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې ښکاري. او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې تر هغه بریدونه کوي. خو د طالبانو حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د ناامنۍ مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامنۍ د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعت
د اسرائیل پوځوي ځواکونه په غزه ترنګ کې له حماس سره د ریز ډلې سره په جګړه بوخت دي. د راپورونو مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیان په کلابند شوی غزه کې خپل پلان شوی ځمکني عملیات پیل کړی دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تر هغه ډله بولي له اوو ورځني اوربند وروسته جګړو بهته زور اخیستی. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیلي پوځیانو او حماس استخداري ځډل ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه تر هغه بولي بریدونه ورسته له هغه بیا پایل شول چې د دوی ترمنځ ورزنای لنمحاله اوربند جمعې په ورځ پای ته ورسید. د دغه اوربند پر مهال د حماس لخوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرائیلیان وو له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رویټرز خبري اجنس لیکري داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د غزه تړانګي په کلابند شوی او د کډوالو په ګڼمیشتي جنوبي سیمه کې پلان شوی ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. دغه تاریخوالي داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرائیلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرائیلو غږ کړی چې د غزه په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزه اوسیدونکو رویټرز ته ویلي اسرائیلي ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لوی لاره بنده کړې او د غزه تړانګي په درې برخو ویشلې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار پر ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر یو بیان کې د غزه اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمې تخلیه کړي. اسرائیلي پوځ ویلي د غزه ملکیانو ته امن سیمې مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي. خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزه اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله د غلارخونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزه کې له اوربند وروسته بریدونکو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل پاوز نن ویلی چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږ اویاو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده ویلي چې د اسرائیلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,500 اوښتی. حماس سخدریزه ډلې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرائیلو غچ اخیستونکي بریدونه دوام لري چې له ورځني اوربند پرته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د برېښنا د پرچا ویل ډېرې دوه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل د هوا په سړېدو سره چې برېښنا ته د دوی اړتیا زیاته شوې، خو له څه مودې راهیسې د برېښنا پرچاوی بیا زیاته شوې ده. د برېښنا شرکت مسؤلینو په خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ښلي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا په سیستم کې یو څه ستونزې رامنځته شوې وې چې ورسره 50% برېښنا وارداتي برېښنا کمه شوې وه. سیستم بیرته فعال شوی او د برېښنا جریان هم بیرته عادي بڼه غوره کړې ده.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاري هم زیاته ده. مردم ډېر غریب دي. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی. ولې دلته برق ډېر کم دی؟ په ورځ کې 2 ساعت یا 1 ساعت حتی یا 10 دقیقې راشي، نو نه پوهېږو چې د پرچاوی علت څه دی.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هر ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امی چند وخت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاده داره.
برېښنا پرچاوی زیاده شوی هر ورځ د یو ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نه وي. د دې سیمې د خلکو ستونزې ډېرې دي، ځکه زموږ ټول کارونه په برېښنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا ستونزه هواره
شي. کورنۍ مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یو وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دایمی یک مو 20 روز میخیزه.
په دې یو میاشت او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ له درې څخه تر څلورو ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له 2 بجو څخه د ماسپښین تر 4 بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبان حکومت تر وخت لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې دي. دغه شرکت د یکشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا له پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له 2 کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یاسیګر سکل په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
د کندهار اوسیدونکو بیا د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه راټیټه شوې او باید د توکو بیه هم راټیټه شوې وي، خو پر ځای د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیه هماسې لوړې پاتې دي. خلک په داسې حال کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالرو بیه د پخوا په پرتله ډیره راټیټه شوې ده. په عین حال کې د کندهار ښاروالۍ وایي د سوداګرو او حکومتي مسؤلینو په ګډون یو کمیسیون د نرخونو د ټاکلو لپاره مکلف شوی. نور په دې رپورټ کې
کندهار کې د خوراکي توکو دا نرخونه په هغه بیه دي چې یو ډالر د اته افغانۍ په بدل کې تبادله کېدی، خو اوس چې یو ډالر تر شپږ شپږ افغانۍ راټیټ شوی خوراکي توکي په هغه بیه دي. خلک وایي د ډالرو لوړېدو سره د خوراکي توکو او تیلو بیې تل لوړېږي، خو اوس چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیه بیخي ډیر راټیټه سوې خو خوراکي توکي په پخوانی بیه دي. دوی زیاتوي چې د خلکو اقتصاد ټیټ دي او باید د طالبان حکومت د توکو بیې کنټرول کړي.
مانه قدرت لار ډالر چې پغه اچاو اوم شان پغه کمه چې وساتش په تو ترغلې دي، اوم شان دغه سی ګرانجی غوړی لوبیا چای برا ارڅ چې کوم خوراکي توکي دي چار شته مرته ضرورت یغه شی پرغه زړه نرخ بدل ډالر چې تاسو دي مګر شی پغه قیمت دي.
نمی حمید امیدی خوراکی تو کله تر اوسه پر هغه بایج کله چې ډالر هم شته سوي دي، کله چې ډالر دوی غونی درې غونی پورته سي خوراکی تو کې مخه جسمند قیمتونه به ساري لورس، او کله چې اوس ته شپږ چا څخه شپږ پټو یا توش پټو وش پټو ترغلی هم خوراکی تو کې پاغه بایج.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان سفی الله عاصم وایي د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي او د بازار د کنټرول په موخه له سوداګرو سره په همغږي یو کمیټه جوړه کړې تر څو د توکو د بیو لیست چمتو کړي.
کندهار ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په موخه له تجارانو سره مجلس ترسره کړي تر څو د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په دغه مجلس کې پریکړه پر دې وسول چې دا نرخونه په کنټرول کې به د امکان تر حد پورې تغیر راځي، او هم به د کندهار د ولایت مقام کندهار ښاروالۍ او اوتاک تجارت په ګډه هماهنګي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو لپاره یو ګډه نرخنامه ترتیب شي.
په عین وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې لوړېدل موقتي بولي او وایي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ثبات به دایمي نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه عصمت الله ترین وایي د طالبانو حکومت باید وخت پر وخت د توکو د بیې کنټرول ترسره کړي تر څو په دې بد اقتصادي حالت کې د خلکو ستونزې راکمې شي.
د افغانستان څخه د خارجي اسعارو او هم د افغانۍ پر کاچاک باندې چې بل نورو هیوادونو ته کاچاکیږي بندیز، او په هیواد کې د پیسو سرکولیشن یا د پیسو هغه د دې دوران او یا هم د دې ګرځیدل چرخاف چې دی هغه په سم ډول سره ترسره کېدل، دا غلا ملون دي چې د افغانۍ ارزښت د خارجي اسعارو په مقابل کې لوړ کړی دی.
د افغانۍ په مقابل کې د ډالر د بیې په راټیټېدو سره د پیټرول په بیې کې کوم بدلون نه دی راغلی، او اوس د کندهار په بازارونو کې یو لیټر پیټرول په یو شپږ افغانۍ پلورل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سرک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی، نو چونکه دغه سرک ډیر خراب دی، کندو کپری دی او پنځه ولسوالۍ خلک پی تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زمونږ هیله دا ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې مونږ ته جوړ کړي تر څو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه مونږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سچ پریدم دلتا پا دی بٹھائی که داغا زمانگا کم افغانان رونه چی دی زمانگ منگ پخپلم داغا دا بٹھائی کار که خود زیتر تسی داغا شتا دا افغانان رونه چی اغو دیر زیت مجبور دی بٹھائی که پراته دی او دلتا پی لکاو لکاو روپای دی دا بٹھائی والا دا ٹکا دارانو بیچارگان دیر دا مشکل سر مخ دی بخارم نشوته نو دا اوس تاسو له میسج پریدم اوس د پولیس یو گاډی راغ او دغه بټۍ لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره پاره طریقې کې د حکومت د لارې کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده د دې دغه مشکل خلک کی دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او د سی خلک به کشته ده چې هغوی که وطن لزین وغه د لارې کری مر سره نشته.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې کېږي. دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي په تېره یوه میاشت کې د هزاره ټبرو شیعګانو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. یوناما نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې تېره میاشت په کابل، بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیعګانو بریدونه شوي. یوناما د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او د شویو پیښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ سره د مخ کسانو د خوندیتوب د ډېرېدو غوښتنه کړې ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف یې ورکړی دی. وزارت نن دوشنبه په یو بیان کې ویلي د پلازمېنې په ګډون په ټول افغانستان کې ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. د تاجکستان د ولسمشر محمد بواتی دفتر وایي ولسمشر امام رحمان د نړیوال بانک له مشر اجی بنګا سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده د برېښنا د لوړ ولتاژ لرونکي کاسا زر پروژې چارې بیرته پیل شي. د راپورونو له مخې په دې کتنه کې چې په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د 28 کانفرنس په څنډه کې ترسره شو، ولسمشر رحمان ټینګار وکړ چې د دغې سترې پروژې چې د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا د انرژي مارکیټ له جنوبي آسیا سره نښلوي کار باید له سره پیل شي. پاکستاني چارواکي وایي پولیسو په ګلګت کې پر یوه بس د وروستي برید په تړاو ولسمشکو کسان نیولي دي. په دغه برید کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د شمالي ګلګت بلستان د سیمې د پولیسو مشر شاه ولي خان وویل امنیتی ځواکونو په سیمه کې چې دغه پیښه شوې پر یو شمېر ځایونو عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې دغه کسان ونیول شول چې اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. د اسرائیل پاوز په غزه کې د خان یونس له ښارګوټي د خلکو د وتلو لپاره غوښتنه بیا تکرار کړه. په دې ښارګوټي کې چې په غزه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې څو اونیو کې په لسګونو زره بې ځایه شوو فلسطینیانو پناه اخیستې خلکو ته یې د وتلو خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات او هوایي بریدونه زیات کړي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 15 دقیقې اونیز بحث موزه صفی ولستان ځای خراغلاستویم. په دغه پروګرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کومو هدفونو لپاره کیږي، څوک پکې ممکن ښکیل وي او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې په همدغو موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو له کارپو سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو. پر شیعګانو باندې بریدونه، خصوصا هغه چې د دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف ترسره کېږي فکر کوئ؟
مننه سپتاسې پاو د تاسې د برنامې ملما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. ګورې بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویه دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک دي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېل څرنګه چې دا ټول نړیوال ته جوته ده کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري او بیا په څنګ کې سیمې هېوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنې په ذریعه د خرچ شوي عناصرو په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغې ته مونږ هېڅ وخت نشو ویلی چې دا غدې کشویه دی که سنی دی. نومونه ورکولی کېږي، نمونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړې دي. هغو د دین نه کاملا آګاهي لري د دین نه استفاده یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هیواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي. دا بلګونه کوي. هدف د دوی افغان وژنه دی. هدف د دوی دا دی چې دغه هیواد باید سوکاله نه وي، دا هیواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هیواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 50 کاله اته دغه نه مخکې هم دغه مسایل ستون لرلو. فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي. دوی د افغانستان د بقا دپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږۍ دپاره او د دې هیواد د تباهۍ دپاره په ټول د دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نام غواړم دغه پوښتنه وکړم چې پر شیعاګانو باندې په افغانستان کې بریدونه، که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیځ کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، په کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې او تر ټولو وروستۍ بیلګه په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیعاګانو وژل کېدل دي. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه ونې کړې تاسو ته، تاسو ته پروګرام درنه میلمه ته او تخنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته. وګوره، دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شوي وو، ځکه چې تاسو میلمه وویل، خو د جهاد په وخت یا په دغه 40 کاله کې دا کارونه کم وو. موږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې، یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوی وو استخباراتي جګړو دپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت وو چې دوی غوښتل چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یاد وساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې دا د شیعګانو سره او د حنفي مذهب سره دوالو سره، دا د حنفي فقه سره او جعفري فقه سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ، د طالبان د 40 کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعګانو باندې دوی بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه کاله زیات شو چې دوی داغلې ده. هر وخت په هر ځای کې شیعګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیه ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعګانو باندې هر طرفه ای. او مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې هم دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنگ سربیره دوی مختوری او د طالبانو همدغه درې ده. دغه حقانی شبکه چې ده، دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده. او همدغه خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم همدوی ده، طالب هم همدوی ده، القاعده هم همدوی ده، ټول ملګری و، مخکې ملګری و، اوس هم ملګری ده. د دوی کدوی وای په رسانه کې یو څه وای، دوی دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده د قاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دنده لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کوم ښاغلی شیرزاد، تاسو خبرې مو واوریدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او تیړندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې، همدارنګه د تحریک طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه یې کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده، چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښکیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو بریدونو کارونو مسئولیت داعش ډلې منلی دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکېلتیا څومره هغه ده ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګوره، راځئ چې موږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالی په قرآن کې وایي چې تاسو مه متفرقه کیږئ، یعنی مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږئ، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. ایکاش دا بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي، دا د دښمن کار ده، دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې، د دغ ضعف نه او د موږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي، ځکه موږ تاسې افغانان یو. دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري، حتی که هغه په حال وي که بې حال وي، که بې لارې وي که په لارې وي، هغوی چې استاد ده، یعنی په یو معیارو باندې چې موږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیث کې دوی اختلافات لري، دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي، مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما حساسیت ښیي چې پلار هغه استاد ده، استاد مسجد عالم، هغه باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیولی کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسان کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین را مخته کړی ده، مذاهب یې را مخته کړي دي، فکر ده، او د دوغوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن باید همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسو مه متفرقه کېږي، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته موږ مسلمان نشو ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خپرونې د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
من نکم چه 15 دقیقه و نیز بس تقایی است. شیرزای سیب، یا مسئله بله هم شده چی ده دی افغانستان اوسنی واکمنان چی دی طالبان و حکومت دوی د شیعگان و د هزارگان و د ادفی بریدون و د مخنیوی لپاره فکر کوئی چه اقدامات کولی شی ورتیای لری کتسنگ لدوی چه توقع که دیش به دقی مورد بندی؟
او بله ده کم وقتا چه طالبان در غیره پا شیعگان بندی پا بیدون زیاد شون، تر څو چې د شیعگان امنیت په خپل هغه محلي کادرونو ته ونسپارل شي، شیعگان په شیعگان ته په خپله من علاقه کړو، په خپله کوم ځایونه چې دوی اوسېږي، د دوی د کادرون نه طالبان استفاده ونه کړي او همغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وایي، دا یو مذهبي جنګ هم را روان ده، نو دوی په امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعگان سره دښمنی ولري نو دښمن څنګه دی یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شیعګانو امنیت وساتي نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شیعګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي محلي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعګان په خپله امنیت په خپله ونیسي. نو داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده یو دنده هم لري خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شیعګان زیات ده ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته تاسو سره خو بازارګان دل بالکل په یو خرابیا ده په یو ښه حالت کې ده تاسو سره یو ځای کار هم کوي نو ولې که اعتماد وکړه که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله دا ستاسو سیمه ده ته په خپل امنیت وساته ته پوهېږې چې دلته ته په واک نه لرې په داعش باندې واک نه لرې په القاعده باندې واک نه لرې په خپل وګ کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوې ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه هم شته د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته په دا هر څه پوهېږي نو ولې اعتماد نه کوي په خپله محلي کدرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي نو د دې جلوګیري کول شي که نه نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو دا یو دروغ ده دا یو فریب ده دا یو چل ده او دا بس یو خاورې وایي د هزارګانو او د شیعګانو په سترګو باندې او همداسې را نور هم کېږي دغه عملیات دغه بریدونه نور هم کېږي نور هم به زیاتېږي اماګه استخباراتي او مذهبي جنگ نور هم دوی ادامه ورکي او دا خبرو سره دوی خپل ځان دا دوی غولې
مننه کومه ښاغلی ازازه شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا کسان چې با تجربه دي دغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جوماتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول او ډېر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټس عملي کېدای شي څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي
ګوري ورونه زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي باید یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده شو یو سني چا بسله دی دا د ماته دوی عرض وکړي چې شویا یعنی څه سني ته یعنی څه اسلام یو دین ده. په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسې خپل دین دی مونږ دی خپل دین مګر دې ځکه نه دی ویلي چې تاسې یو بل مړه کړي ځکه مثلا مونږ ګوره ټول عقیده په خدای لرو په قرآن لرو په پیغمبر علیه السلام لرو دا د سیرت نبوي چې مونږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو ښه تاسې ماته دغسې یو څه راته وښیي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي سرتنه پرې کړي وي هندارۍ کړي وي وشتي وي ظلم یې کړی وي توهین یې کړی وي تحقیر یې کړی وي چاته کنځلې کړي وي یو نمونه د فکر راته وښیي بس دا د دین بدنامول دي دا د اسلام د دین بدنامول دي او دغه کې مونږ خپل لاس لرو یعنی پروژه پردی ده سیاست د پردی ده عملي کوي خپل افغانان یې عملي کوي د پردیو په اشاره دغه یو هغه ده یعنی که چېرته مونږ افغانان خپل یو بل وپېژنو یو بل ته هم نه کړو لکه تاسې چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه کاغه د هزاره ورور مې وي که پښتون وي که تاجک وي که غوي اهل کسان یعنی اصلاح شوي کسان تاسې په حکومت کې راولي هغه ته واک ورکوي که نه هغه ته اختیار ورکوي نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټول حکومتونه وایي چې مونږ د اصلاحاتو لپاره ژمن یو مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو اوره د کوشش څه معنی لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نسپرې په هغه چوکو کې ولې اصلاح شوی کس نه راولې؟ دا ولې نه 50 کاله زه همدغه اورمه چې موږ ژمن یو مصلحات راولو مدالو، نو ته چې اصلاحات راولې معنا دا ده چې ته مشکلات ډېر لري، مشکلات چې ته لري د تا راوستي دي. اوس نه پنځوس کاله شپېته کاله ما هغه وکړلو، صبر وکړو چې اصلاحات به راشي، د اصلاحاتو په نتیجه به هېواد جوړ شي، لیکن هېواد ورځ په ورځ خرابېږي. بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده. ته ولې اهل سړی نه لرې؟ ته ولې اهل سړی وزیر کوې نه؟ ولې مامور کوې نه؟ ولې یو رسالت نه ورکوې؟ ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګمارې؟ ولې اهل سړی
تخنیکی تخنیکی لحاظ
نه نه هر څوک چې بدا څوک ځان ټوپک دار ټولو ته دی ورکی کنه. بیا حکومت د کرا کینې حکومت وظیفه څه شوه؟ د امنیتي ادارو وظیفه څه شوه؟ د استخباراتي د کشفي ادارو وظیفه څه شوه؟ بیا د ماتم حقوقو په ټوپک راکې د څلوېښت میلیونه نفوس ته د ټوپک هم ورکې راکټونه دې هم ورکو. نه پوهېږم د چا په خلاف د اصلاح استعمالوو او د چا نه به ځانونه ساتو. موږ ټول افغانان یو. زه ازاره به ما نه ځان ساتي، په تاجک بوزبک به د یو بل نه ځان ساتي، نو دا خو درسته نه دی. دغې پایلې غلطې دي. دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي. دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده. او دا چې حمله کېږي، دا زما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي. ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسله زیات دي؟ ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شیعه یم، اساسیت ښیي. یعنې دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر اساسیت ښیي، ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي، لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه، د دغو نه ځان بیل بولي. نو راځي دغه بریدونه په دغې وکړي، فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي. دا استخباراتي لوبه ده. دا مونږ ټول افغانان که هغه هزاره ورونه مو دي، که پښتانه دي، که دغه تاجک دي، که ازبک دي، دغه مسله باید درک کړي. د دوی مشران دغه و. دمو دوی مشران څوک دي؟ د مونږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم، د پښتون په نوم، د تاجک په نوم، د ما مشر څوک وو؟ آیا هغه اهل سړی وو؟ آیا هغه هغه داسې سړی وو چې خدای ته، وطن ته او د ولس ته ژمن وو؟ نه، ټول شخصي ګټې وې، ټول سمتي ګټې وې، ټول ژبنیزې ګټې وې. د هېواد دپاره او د انسان دپاره، د اشرفي مخلوقات دپاره، هغه فرق نه کوي چې شین ده، سور ده، تور ده، چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا تر منځ وي نه سي. دغه آګاهي خلکو نه لري، او خلک دغو کې رول لري. خپله خلک ترګرې تغتي هڅې کوي. مثلا زه تاسې یو مثال درکوم. فرخونده په نام جلې په کابل کې مړه شوه. چا مړه کړه؟ داعش مړه کړه، القاعده مړه کړه، طالب مړه کړه، چا مړه کړه؟ خوانته خو افغانانو په څومره وحشت مړه کړه. اوس دا افغانان د خپل ځانه ولې ګیله نه کوي؟ ولې نه کوي؟ ولې دغه اصلاحاتو خواته نه ځو؟ ولې یو کس په حیث انسان، په حیث بشر، په حیث زاده د انسان، په حیث اشرف مخلوقات، ولې غلط کار کوي؟ ولې څوک توهینوي؟ ولې څوک تقریه حق خوري؟ ولې مثلا ضرر رسوي؟ آیا زه انتقاد خوري ساده ده؟ دا تلیفون کې ناست یم، تاسو سره غږیږم. آیا زه اسلام
ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
0020 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
0020 22 14 18.
ازادي رادیو 14 ساعته.
د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې موضوع باندې چې پر شیګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي یو پوسټ کړی و. ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. لاغې ډلې محمد نبی لیکلي، د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي، دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد احمد متقی لیکلی د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاص توګه غو خلکو ساتنه چې فتنې تر پورته کیږي د خبر حکومت ذمہواری ده. او بلچا از صداقت عادل لیکلی دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درځولي ده. البته تکرار کامنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزی لیکلی دا یوازې شیعیان نه دي چې په خطر کې حنفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلی شیعگان دی خپل مذهبي مشران لیخن ونیستی چې ولې د شیعگانو ډلې جوړولی او په عراق او سوریه کې جنګول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساقزی لیکلی دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوی شیا ملکه دوی لیکلی. البته ضیا خان خاطر لیکلی فکر کوم په سنی حالات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو که پر انګریزانو هم وید د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله ده البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو څلور دقیقې دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په افغانستان کې په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم دقه شاوخوا کې وای مننه.
ګوره دلته مېلم د دین احکامو نه ډېرې خبرې وکړه چې دین احکامو باندې عمل وشي. او ګوره کوم وخت نه چې دغه ډلې راپورته شوې ده چې کله د دین په احکامو باندې کار کوي توریستی ډلې کله د دین احکام مني که طالبان حساب کو طالبان کله د طالبانو کوم عمل د دین په مطابق ده. دوی ښځو په کورونه کې زندان کړی ده تاثیر ته اجازه نه ورکي د نور اقوامو حق غصب کړی ده د خلکو ځمکې او کورونه غصبوي د خلکو ازادګانې اخیستې ده دا د افغانستان د ترقی او پیشرفت مخنیوی کوي محکمې سرایي ده خلکو وژله ده دا کوم په دین په کوم ځای کې دوی وایي دا خبرې شته همدغه طالبان اول همدغه طالبان د دین په مطابق دوی عمل نه کوي نور توریستي ډلې دوی د دین په مطابق عمل نه کوي چې همدغه ستونزه راپیدا شوې ده او دغه دومره مشکلات ده دین نوم نه دوی استفاده کوي خلک خلقیان هم همدا کار کوي همداسې ظلم کوله خلقیان هم او دا طالبان هم همدا کار کوي خلقیان د شوروي او د سوسیالیستي یو شوارلاندې همداسې ظلم وکړه او دوی د اسلام د نوم نه همداسې ظلم کوي او دین د نوم نه همداسې تجارت کوي که دغه پروسه نور هم ادامه ورکړي دا خلک به پوزه رسېږي دا به همغه داخلي جګړو ته بیالمان وهل ده خلک بیا اوچتېږي خلک خپل ځان دپاره خپل مذهب دپاره خپل فقه دپاره خپل مراسمو دپاره دوی بیا یو ځای کېږي یو موټی کېږي دا خلک چې څومره اوس غلی ده یو وخت نه یو پورته کېږي دا به د طالبانو په خیر هم نه وي د افغانستان هم په خیر نه وي.
مننه شیرزای صاحب د تاسو له ګډون مننه. زازای صاحب تاسو ته وروستی یو دقه وخت درکو که خبرې لطفا لنډې وکړئ. مننه.
ګورې داسې د موږ مشخص څوک نه ښیو موږ دین ښیو ښه موږ خو الله احکام ښیو هغه که هر څوک هغه که طالب وي که غیر طالب وي موږ مکلف یو مون انسانیت خیو مون انسانان خیو ولی په افغانستان کې زه وایم چې زه پښتون مشوم ولی فکر ولی په نوم د تاجک ولی په نوم د افغان ولی په نوم د یو مسلمان نه یادوم چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده ولی سړی وایي چې ازبک ډېر مړه شول ولی څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو ولی څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو دا د کوم نه شروع شوه تاجک پختو نظارا ازبک د خلک اقوام دي د خو موږ مګر ټول موږ انسانان یو بشر یو دی الله مخلوق یو اشرف مخلوقات یو زاده دی انسان یو ولی د انسان په نوم وایو چې افغانان کې انسانان وژل کیږي ولی نو وایو چې په افغانستان کې افغانان وژل کیږي ولی نو وایو چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کیږي دا څه معنی لري طالب مړ شو شیا مړ شو دا څه معنی لري دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده نه خدای اجازه درکړې ده نو دې کومه کړه د ګډ نه ده کیږي غلط کار ده یعنی مونږ ګوره دلته استخبارات جهان وایي چې اوهو هغه د ګور د خلق هغه دی څوک شیا ده څوک پښتون ده څوک ازبک ده څوک دغه څه رواج لري څوک دغه څه دی هغه بل مذهبونه دي دخل دنه مو ټوټه ټوټه کړي دي.
مننه زازای صاحب سلامات اوسې وخت پروګرام په خلاصېدو دی تاسو له ګډون مننه کوم. شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بحث کې مو اشتراک وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه.